د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شراغلاست. د غرمې د ماسپښین دوه بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په کابل کې څلور بجې دي. امریکا او هند په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو په غښتلي کولو ټینګار وکړ. د افغانستان د مالیه وزیر د اقتصادي همکاریو د ودې او پراختیا په هدف د ګرجستان په لور روان سو. تر نړیوالو تر دغو موضوعاتو مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه له نور یاس نوري څخه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د یقیني کولو لپاره به همکارۍ ته دوام ورکوي. دغه راز د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم له پاکستان هم وغوښتل چې دا یقیني کړي چې له خاورې پر نورو هیوادونو د روسي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. تاجکستان نن د سولې د هغه تړون شلمه کلیزه لمانځي چې په دې هیواد کې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی کېښود. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسته چې له افغان چارواکو او په دغه هیواد کې د امریکا او ایتلاف د ځواکونو له قمندانانو سره د خبرو لپاره افغانستان ته تللی. سبا له افغان ولسمشر سره خبرې کوي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جنرال جوزف دانفورد به له اشرف غني سره د امریکا پر نوې ستراتیژي هم وغږیږي. هغه ستراتیژي چې افغانستان ته د نورو په زرګونو امریکایي سرتیرو استول هم پکې شامل دي. ویل کېږي چې د ټرمپ اداره به دغه نوې ستراتیژي د راتلونکې میاشتې په نیمایي کې اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د یقیني کولو لپاره به همکاریو ته دوام ورکوي او هغه به لا پیاوړی کوي. ډونالډ ترامپ او نریندرا مودي پرون په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې په افغانستان کې د ناآرامیو پر زیاتوالي هم اندېښنه څرګنده کړه. دواړه مشران له خبرو وروسته په یوه ګډ خبري کانفرنس کې راڅرګند شول. ترامپ د هند له خلکو له افغانستان سره د مرستو او هم د شمالي کوریا د رژیم په وړاندې له نویو بندیزونو سره د دې هیواد یو ځای کېدو په خاطر مننه وکړه.
I also thank the Indian people for their contributions to the effort in Afghanistan and for joining us in applying new sanctions against the North Korean regime.
هند افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې شاوخوا 3 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم له پاکستان نه وغوښتل چې دا یقیني کړي چې له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ او نریندرا مودي پرون په لومړنۍ مخامخ کتنه کې دغه راز په پاکستان کې د دیره جیش محمد او لشکر طیبه ډلو په ګډون سخت دریځو لخوا د ګواښونو په وړاندې د همکارۍ او د پیاوړي کېدو ژمنه وکړه. نوې ډلۍ په وروستیو کلونو کې د هند په خاوره کې د ترسره شویو حملو ملامتي په پاکستان کې د رسخ دریزو ډلو اچوي. مودي له ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل موږ پر دې خبرې وکړې او موافقه مو وکړه چې د دغو تالید څټو په وړاندې جګړه، د تروریزم په وړاندې جګړه او هم د تروریستانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره خپلې همکارۍ ته پراختیا ورکړو. د دوی مرکزونه او پټنځایونه به زموږ د همکارۍ یوه مهمه برخه وي. سپینې ماڼۍ دغه راز وویل چې هند د متحدو ایالتونو هغه پریکړه وستایله چې د کشمیري سخت دریځو لوی قمندان سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی دی. دا د هند لپاره چې لسیزو راهیسې په جلا شوي کشمیر کې له شخړو سره مخامخ دی یو ډیپلوماتیک بریالیتوب دی. تاجکستان د سولې د هغه تړون شلمه کلیزه لمانځي چې په دې هیواد کې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی کېښود. دغه جګړه چې 15 کاله یې دوام وکړ د دې هیواد د سیکولر حکومت او د اسلامي ځواک پر مشرۍ د اپوزیسیون ډلو ترمنځ وه. د دوشنبه په ختیځ 25 کیلومتره کې پروت د وحدت ښارګوټی نن د دغو رسمي مراسمو چې د ولسمشر امام علي رحمان وینا او کنسرت پکې شامل دی کوربه دی. د سولې دغه تړون د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو له څو بهیرونو وروسته د 1990 کال د جون په 8مه د ولسمشر رحمان او د متحد تاجک اپوزیسیون د ډلې د مشر سید عبدالله نوري ترمنځ په موسکو کې لاسلیک شو. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا متحده ایالات وایي دا موندل چې په سوریه کې د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیول کیږي او د سوریې حکومت خبرداری ورکوي چې که دا حمله وکړي نو به درون تاوان پرې کړي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د نوې کیمیاوي حملې لپاره د دمشق اقدامات د اپریل د 4مې نېټې له کیمیاوي حملې مخکې تیاریو ته ورته دي. په تیر کیمیاوي حمله کې لږ تر لږه اویا تنه ملکی وګړي ووژل شول، چې په نتیجه کې ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې پر یوې هوایي اډې د کروز توغندي د ویشتلو امر ورکړ. د اوکراین د وسلوال پوز یو ډګروال نن په کیف کې په موټر بم چاودنه کې چې چارواکي د تروریستي حملې په توګه څیړي ووژل شو. د دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې په نننۍ چاودنه کې وژل شوی افسر ډګروال مکسیم شاپوال نومیږي. پولیس وویل چې نن سهار ورته خبر ورکړل شوی و چې د کیف په سولومیانسکي سیمه کې یو مرسیدس موټر چغل شوی او د موټر دننه یو کس وژل شوی او یو شمېر لارویان هم ټپیان شوي دي. پولیسو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو اوکراینۍ پراود ورځپاڼې مخکې شاپوال د دفاع وزارت د استخباراتو د اصلي څانګې د ځانګړو ځواکونو یو قمندان بللی و. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د هند هڅې ستایلې او ویلي چې په ګډه د سخت درځي مخه نیول کېدای سي.
We are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them.
د افغانستان په اړه د امریکا او هندستان د مشرانو خبرې به د هیواد لپاره په څه معنا وي؟ د کارپوهانو نظر مو اخیستی دی.
داسې معلومیږي چې امریکا او هندستان غواړي په سیمه کې یو نوی اتحاد رامنځته کړي.
د افغانستان د مالیه وزیر د اقتصادي همکاریو د وادي او پرختیا په هدف ګرجستان ته سفر کوي. لدی سفر څخه د کوم لاستراولنو تمه کیږي؟
افغانستان لپاره د اقتصاد پر ډګر کې تر ټولو مهمه مسله ده د لاجوردو لارې د کار او د مسایلو په اړه خبرې کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې تاجکستان نن د سولې د تړون شلمه کلیزه لمانځي. په روان خبرونه کې مو له یو عجیب تجارت خبرو. دا به واوري چې په پاکستان کې د پښتورګو غیر قانوني تجارت څنګه روان دی. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو او هند په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو په غشتلې کولو ټینګار وکړ. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په واشنگتن کې سره ولیدل او د افغانستان د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
تروریزم او افراطیت چې په سیمه کې افغانستان تر بل هر هیواد ډیر تری زوريږي، بیا هم د نړۍ د دوو مهمو هیوادونو د مشرانو د خبرو مهمه موضوع جوړوله. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په واشنگتن کې سره ولیدل او د افغانستان په ورځ تر بلې خرابېدونکې امنیتي وضع اندېښنه وښوده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په افغانستان کې د هند له هڅو ستاینه وکړه او ویل چې په ګډه کار سره ډیر ګواښونه له منځه تللی شي.
destroy terrorist organizations and the radical
موږ دواړه امریکا او هند د تروریستي سازمانونو او د هغوی تر شا د افراطي مفکورې د لمنځه وړلو لپاره متعهد یو. زه د هند له خلکو د دې لپاره مننه کوم چې د افغانستان لپاره خپلې هڅې نه دي سپمولي. په ګډه باندې کار کول به د ډیرو هیوادونو لپاره یو بیلګه وي. دا ګډ کار به ډیر مشترک ګواښونه له منځه یوسي او موږ ته به د یو ښه ثبات او پرمختګ زمینه برابره کړي. ښاغلی ترامپ وویل د امریکا او هند پوځیان د اړیکو د غښتلې کولو لپاره له نږدې سره کار کوي او تمه د راتلونکي میاشت د جاپان له سمندري پوځ سره په ګډه د هند په سمندر کې تر ټولو لوی پوځي تمرینونه ترسره کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي په سپینه ماڼۍ کې تر مفصلو خبرو وروسته رسنیو ته په خبري کانفرنس کې وینا وکړه. د هند صدر اعظم وویل په افغانستان کې خرابېدونکې امنیتي وضع د دواړو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. نریندرا مودي ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره باید د امریکا او هند اړیکې لا پسې غښتلې شي.
افغانستان میں آتنکواد کے کارن بڑھتی ہوئی استھیرتا ہماری سمان چنتا کا وشے ہے.
په افغانستان کې د تروریزم په وجه مخ په زیاتېدونکې بې ثباتی زموږ ګډه اندېښنه ده. دواړه هیوادونه هند او امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې او امنیت په تامین کې مهم رول لوبولی دی. د دې لپاره چې د یو باثبات افغانستان لپاره زموږ هدفونه ترلاسه شي، موږ به له امریکا سره نږدې اړیکې او مشورې ولرو، څو د دواړو هیوادونو هڅې همغږې کړای شي.
تاسو کوارډینیشن بنائے بنائے رکھیں گے.
خغلی مودی د سیمه د صوبات په پاره د امریکا متحده ایالاتونو له پروګرامونو سره بشپړه همکاري اعلان کړه. د یو مهم سیمیز لوبغاړي په توګه هند هم د افغانستان د سولې او صوبات په څورشتي مهم غونډه کې برخه اخیستې ده. د نړۍ د دوه قدرتونو امریکا او هند په داسې حال کې د افغانستان د سولې او صوبات لپاره په ګډو هڅو ټینګار کوي چې له دغو دواړو هیوادونو د افغان چارواکو تمه هم همدا ده. افغان چارواکي په سیمه کې په هند او په نړیواله کچه په امریکا باندې له ټولو زیات حساب کوي چې وکولی شي له دغه هیواد سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
تاسو ازادي راډیو اوري و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر د هند د صدر اعظم سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو پر غښتلي کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د سولې او ثبات د تامین لپاره د امریکا او هند جوړ جاړي ته په دوو نظرو کتل کیږي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان له هغې ډلې اجمل سهیل وایي کېدای سي دا جوړ جاړی یا د افغانستان لپاره اغیزمن تمام سي یا په سیمه کې نور مخالفتونه رامنځته کړي. سفی الله ستانکزی له اروپا میشتي افغان کارپو اجمل سهیل سره مرکه کړې ده او پوښتنه یې ورڅخه کړې ده چې د امریکا او هند جوړ جاړی څومره د افغانستان په ګټه دی. ښاغلی سهیل داسې ځواب وایي:
امریکا د یو کاونټر بیلانس په صفت باندې یو داسې قدرت چې د هغه چین مهار کې تقریبا د چین پروژې خونسا کې امریکا پر هندوستان باندې د حد نه زیات تاکید کوي او د هغه په نقش باندې تاکید کوي، ځکه چې هندوستان د چین پر خلاف باندې داسې یو پروژه شروع کړی دی چې د چابهار په نام باندې چې هغه غواړي دې په تاریخ باندې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته اقتصاد ته لاسرسی پیدا کړي. نو په ټوله کې داسې معلومیږي چې امریکا او هندوستان غواړي په سیمه کې یو نوی اتحاد رامنځته کړي چې د روس او د چین د کومه پروژې چې دلته په سیمه کې لري د هغه مخنیوی وکړي. حتی داسې ګنګوسي هم شته چې 15,000 سرتیر به هندوستان افغانستان ته ورولېږي. نو پر دې اساس باندې دغه مسأله چې د هند او د امریکا په منځ کې رامنځته شوې ده د حد نه د توجه وړ ده او واقعا کېدای شي چې مثبت اړخونه ولري او منفي اړخونه ولري، ځکه چې په سیمه کې به یو نوی تاوتریخوالی منځته راشي، یو نوی کشمکش به دی، یو نوی رقابت به پاکت کې منځته راشي.
په څه ډول به افغانستان له دغه نوي جوړ جاړي نه موثره استفاده وکړی شي او څومره به واقعا دغه جوړ جاړی د افغانستان لپاره په ګټه وي؟
موږ نشو کولی له باد مرغه یا د هندوستان پلوی ونیسو او یا هم د چین پلوی ونیسو، ځکه چې دواړه غټ قدرتونه دي او دوی کولی شي چې د افغانستان شکل د اشکالو باندې خپل په ګټه ترې استفاده وکړي. نو زما په آن باندې بهتره به دایي چې په اوسني شرایطو کې ولسمشر بیا ور بیا په خپل هغه خارجي سیاست پر ټیم باندې ټینګار وکړي، هغه یو بیا راوبولي او هغوی سره سلا مشوره وکړي چې دغه یو روان چې شروع شوی ده چې چین او د هندوستان د یو خواته د هندوستان او د امریکا او د اروپایي هیوادونو اتحاد ده او د بل خوا د چین او بیا د پاکستان او همداسې د ځینې منځنۍ آسیا او د روسیې اتحاد ده چې دوی په منځ کې څنګه کولی شي یو بلانس منځته راوړي. او دغه وشو کولی د افغانستان حکومت دغه منځ کې یو بلانس منځته راوړه او د دواړو نه
دا چې پاکستان د افغان چارواکو په اند او د نړیوالو چارواکو په خبره باندې په افغانستان کې د بې ثباتۍ په لمن وهلو باندې تورن دی، څومره به د امریکا او هند له دغه تازه جوړ جاړي نه ځان په خطر کې بولي؟ یعنی څومره به د پاکستان لاس له افغانستانه لنډ شي؟
پاکستان د ستراتیژیک ژورتیا په افغانستان کې پالي او غواړي چې افغانستان په شکل د اشکالو د هغوی یو مستعمره وسی او د هغوی د تر نظارت لاندې وسی او په هیڅ شکل باندې دوی نه غواړي چې د هند دغه روس افزونه نقش او نفوذ چې په افغانستان کې دا وده پیدا کړي. نو پر دې اساس باندې د دغه نوي اتحاد چې کوم یو د هندوستان او بیا د امریکا په منځ کې دی په خلاف باندې چین ته تاسو ګورئ چې هغوی مخه کړې ده. نو پر دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې پاکستان د افغانستان د مسایل نه لاسته سره شي، الا دا چې امریکا واقعا وغواړي چې د افغانستان مسله حل کړي او بلاخره واقعا وغواړي پر پاکستان باندې لازم سیاسي اقتصادي او نظامی فشار راوړي چې ترڅو پاکستان د خپل د ناوړو ګټې چې کوم په افغانستان کې فعال دي هغه لاسته راوړي شي.
افغان کارپو اجمل سهیل و چې د افغانستان د سولې او ثبات د تامین لپاره د امریکا او هند د جوړ جاړي په اړه خپل نظر څرګنداوه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د مالیې وزیر د اقتصادي همکاریو د ودې او پراختیا په هدف د ګرجستان په لور روان سو. د مالیې وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالیې وزیر به په دې درې ورځني سفر کې د ګرجستان د مالیې، دفاع او اقتصاد وزیرانو سره په بیلابیلو اقتصادي او نورو مسایلو بحث او خبرې وکړي. نور حال د واصل وصال په راپور کې اورو.
د افغانستان د مالیې وزیر اقلیل حکیمی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او ودې په هدف په درې ورځني سفر ګرجستان ته روان شو. د مالیې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د دغه سفر هدف د ګډو اقتصادي همکاریو رامنځته کول او د لاجوردو لار ده.
هغه موخه دا ده چې موږ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره هلته، ځکه دوی د اصلاحاتو په برخه کې تجربه لري، د ښه خدمتونو لپاره چې دوی خپلو هیوادوالو ته وړاندې کوي، لکه آسان خدمت او ځینې نورې پروسې، او ترڅنګ بیا د لاجوردو لاره چې د افغانستان لپاره د اقتصاد په ډګر کې تر ټولو مهمه مسله ده، د لاجوردو لارې د کار او د مسایلو په اړه خبرې کېږي.
ښاغلی رحیمزی زیاته کړه چې د مالیې وزیر او ورسره پلاوی به د دې ترڅنګ چې د ګرجستان هیواد د مالیې، اقتصاد او دفاع وزیرانو سره لیده کاته وکړي، ترڅنګ د دغه هیواد له سوداګرو سره به هم وګوري. افغانستان اوس مهال د سیمې له اتو هیوادونو لکه چین، ایران، پاکستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکیه او روسیه سره د ګډو اقتصادي همکاریو کمیسونونه او ناستې لري. په دغه سفر کې د ګرجستان هیواد سره هم د اقتصادي همکاریو د کمیسون د جوړېدو په اړه مقدماتي خبرې کیږي. د دې سفر په لړ کې د لاجوردو لار په اړه هم بحث او خبرې کیږي چې د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه له لارې د سړک او د اوسپنې پټلۍ په واسطه د توکو ترانزیت د افغانستان، منځنۍ آسیا، قفقاز، بالکان او مرکزی اروپا ترمنځ تر ټولو مناسبه لار ده او له اروپایي هیوادونو سره د سویلي اسیا د نښلولو لپاره ډیر اغیزمنه بلل کیږي. د افغانستان لپاره د دې لارې اهمیت دا دی چې دا لار د پورته یادو شوو سیمو ته د رسیدو لپاره تر ټولو لنډه، ارزانه او ډاډمنه لار ده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د افغانستان او ګرجستان ترمنځ اقتصادي اړیکې ډېرې مهمې او ګټورې بولي. لډلې صد قیاس سیدی وایي
دا یو پرځای اقدام دی او دا د افغانستان او د ګرجستان د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخوالي کې رول لري، او په زمن کې مهله کمښت چې اشاره وکړه د مرستې په برخه کې، د محصول په برخه کې، دا یو اړین کار دی او دا یو سره لاسته راوړل.
ښاغلی سیدی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په مالي او اقتصادي برخه کې د ګرجستان هیواد له تجربو په استفادې سره په ګمرکونو او نورو ادارو کې لازم اصلاحات راولي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو اوري. په کابل کې 4:13 سوې. د جوزجان او سرپل ولایتونو ځای چارواکي وایي د دغو دواړو ولایتونو ترمنځ پر کرشه سخت دریځو ډلو خپل فعالیتونه زیات کړي دي. د ازبکستان اسلامي تحریک په نوم ډلې جنګیالي په دې سیمه کې فعالیت کوي او په سیاد، قوشتېپه او درزاب ولسوالیو کې پټنځایونه لري. په دې اړه نور جزئیات له مجیب الرحمن حبیبزی څخه اورو.
د افغانستان شمالي ولایتونه په دې وروستیو کې د مختلفو جګړو شاهدان وو. په تېره بیا په سرپل ولایت او جوزجان ولایتونو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. د محلي یا ځایي چارواکو په خبره چې دغه داعش ډله او نور توریستي شبکې چې د جوزجان ولایت په مرز له سرپل ولایت سره په فعالیت کې، دوی د ازبکستان د طالبانو د تحریک تر مستقیم ملاتړ لاندې دلته د طاهر یولداش سو ظاهر یولداش د سیاد ولسوالۍ چې سرپل ولایت مربوط ده او د درزاب قوشتېپه ولسوالۍ په مرز په شاتوت سیمه کې دوی هلته پټنځایونه لري، او له مدارسو څخه تر شلو کلونو کوچني کسان، واړه کسان دوی خپلو لیکو ته جذبوي او ډېرې پیسې هم ورکوي. د دې تر څنګ دوی په کوهسانات ولسوالۍ کې هم پټنځایونه لري، او هم د نظامي زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې هلته انتحاري کسان تربیه کوي. کومې خبرې چې موږ د سرپل ولایت ولایتي شورا له استازو سره او همدارنګه څو شېبې وړاندې د سرپل ولایت دیوالي بیان زبو غلام مني سره خبرې درلودې، د ویل عمدتاً دغه کسان چچني، ازبکستاني، پاکستاني، عرب او تاجکستاني کسان دي چې د ازبکستان د طالبانو تر تحریک تر ماتل لاندې دي، چې مشري یې ظاهر یولداش، ظاهر یولداش زوی پرمخ بیایي، او دوی د سرپل ولایت لکه په خصوص مقاله کوهستانات د سرپل مرکز او همدارنګ د سرپل بلخاب ولسوالۍ لویه لار د سرپل جوزجان په لویه لار کې دلته د دولت ضد فعالیتونه ترسره کوي. تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې دوی ځوانان جذبوي له مدارسو څخه، له ښوونځیو څخه او له عامه ځایونو څخه.
د غوړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د پکتیا د شپږو لسوالیو لاره د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوی و چې اوس پرانستل سوی ده. خو د سیمې اوسیدونکي اوس هم شکایت کوي چې د وسلوالو طالبانو له بیرې نسي کولای پر دغو لارو سفر وکړي. په دې اړه داود تپان راپور لري.
د اختر نه څو شپې وړاندې د پکتیا د میرزکې په ساحه کې د پټان څمکنیو جانخېلو د شپږو ولسوالیو لار د وسلوالو طالبانو له لورې تړل شوې وه چې د هغه نه وروسته خلاصه. په شپو ورځو کې چې موږ څومره د پکتیا له اوسیدونکو سره خبرې وکړې، د لرو پرتو ولسوالیو اوسیدونکو او د مرکز اوسیدونکو، چې هغوی به په پخوا وختونو کې غرونو ځنګلونو ته تلل، هغوی د دې نه شکایت وکړ چې په لاره کې د وسلوالو طالبانو له ویرې نه نسي کولی تګ راتګ وکړي او امنیت هم هغومره ډاډمن نه و. نه امنیتي ځواکونو دوی ته ډاډ ورکړی و چې په دغو لارو لرو پرتو ولسوالیو ته سفر وکړي، ولې بیا هم ځینې ولسوالۍ خوست سره سرحد درلود، هغه سیمې خلاصې وې. سټو کنډ او خواک ولسوالۍ ګرد څېړې وځي زدران ولسوالۍ نسبتا امن ګڼل کېږي، ولې د پکتیا د زرمت لاره هغومره ډاډمنه نه ده. نه امنیتي ځواکونو دغومره ډاډ ورکړی چې عام خلک تګ راتګ وکړي، یا د مینونو له ویرې نسي کولی چې لاړ شي، یا د مخامخ نښتو له امله.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادی رادیو اوري. تاجکستان نن د سولې د تړون شلمه کلیزه لمانځي. د دې هیواد ولسمشر امام علي رحمان چې له 15 کلنې کورنۍ جګړې وروسته د سولې دغه تړون د دولت مخالفه وسلواله لوی ډلې سره لاسلیک کړی و، وایي که دغه تړون نه وای لاسلیک شوی، د دې خطر و چې د تاجکستان ځوان دولت د نړۍ له سیاسي نقشې لري شوی وای. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
تاجکستان د سولې د هغه تړون شلمه کلیزه لمانځي چې په دې هیواد کې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی کېښود. دغه جګړه چې 15 کاله دوام وکړ، د دې هیواد د سیکولر حکومت او د اسلامي ځواک پر مشرۍ د اپوزیسیون ډلو ترمنځ وه. د دوشنبه په ختیځ 25 کیلومتره کې پروت د وحدت ښارګوټی نن د دغو رسمي مراسمو چې د ولسمشر امام علي رحمان وینا او کنسرت پکې شامل دي کوربه دی. د دغو مراسمو لپاره چې د دې ښار په سپورټي لوبغالي کې ترسره کیږي، د شاوخوا 10,000 ګډونوالو لپاره له مخکې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. بازارونه بند دي او د عامه ترانسپورت فعالیت هم درول شوی دی. د سولې دغه تړون د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو له څو بهیرونو وروسته د 1990 کال د جون په 28 د ولسمشر رحمان او د متحد تاجک اپوزیسیون د ډلې د مشر سید عبدالله نوري ترمنځ په موسکو کې لاسلیک شو. په دغه تړون کې یو سیاسي جوړ جاړی هم شامل و چې له مخې په حکومت کې په سلو کې 10 ونډه د همدې اپوزیسیون استازو ته ورکول کېده. په تاجکستان کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په لسګونو زره کسان وژل شول، او د ولسمشر رحمان په وینا د دې هیواد له 1 میلیون زیات وګړي هم دې ته اړ شول چې له هیواده ووزي. د تاجکستان ولسمشر وایي دغې جګړې د هیواد اقتصاد او ټولنیزو تاسیسات ته درانه زیانونه واړول. د رحمان په وینا هغه وخت موږ داسې احساس کړه چې د تاجکستان ځوان دولت چې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته نوې خپل خپلواکي اعلان کړې وه، د نړۍ د سیاسي جغرافیې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی. ښاغلی رحمان د سولې دغه تړون د تاجکستان لپاره یوه داسې لاسته راوړنه وبلله چې د ده په وینا د کړکېچونو د هواري په هڅو کې ساری نه دی لیدل شوی. له هغې وروسته تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې د سولې د پروسې په جریان کې رسمن ثبت شوی و غیر قانوني اعلان کړ. په 2015 کال د تاجکستان سترې محکمې دغه ګوند یوه تروریستي ډله ونومووله، او یو شمېر لوړ پوړي مشران یې بندیان کړل، او هغوی له تروریزم سره په تړلو جرمونو تورن کړل. رحمان چې له 1992 کال راهیسې د تاجکستان واګې په لاس کې لري، د مخالفینو د ځپلو او په دولتي ادارو کې د پراخ فساد په خاطر پرې ډېر انتقادونه شوي دي.
ازادي راډیو .com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو ازادي رادیو اوري. پاکستان ته له بهرنیو هیوادونو خلک ورځي او هلته ارزان بیه پښتورګي اخلي. د انسان د غړي تجارت په دغه هیواد کې قانوني نه دی، خو د راپورونو له مخې د پاکستان شتمن خلک دا سوداګري کوي او چارواکي وایي چې مخه یې نسو نیولی. جزئیات احمد شیبر په راپور کې اورو.
شتمنی یو بیوزلی هغه څه دی چې په پاکستان کې د پښتورګو غیر قانوني خو ګټور تجارت ته لاره هواره کړې ده. د فرانس پریس اژانس په باور کله چې پاکستانی مسولان روان میلادي کال د لاهور ښار یو روغتون ته ورننوتل، ویلیدل چې ډاکټران په غیر قانوني ډول د بډوډو په پیوند بوختي. د دې عملیاتو پر مهال هم د پښتورګو پلورونکي او هم د هغو اخیستونکي چې عربان وو او د عمان وو بیهوشه پراته وو. له دې پیښې وروسته په پاکستان کې د بډوډو د غیر قانوني تجارت پر ضد هڅې جدي شوې. پخوا پاکستان په نړۍ کې د غیر قانوني پښتورګو د خرڅلاو مهم مرکز وو. د دې هیواد روغتیایي چارواکي وایي چې دوی نشي کولی د دې سوداګرۍ مخه ونیسي. د دې چارواکو په وینا په دې برخه کې کلکه سیاسي او اغېزمنه اراده نشته. په پاکستان کې د بدن د غړیو پر ورکړې بندیز نشته، خو شرط یې دا دی چې له پیسو او زوره پرته په خپله خوښه څوک دا کار وکړي. پاکستاني ملایان د بدن د غړیو ورکړه د اسلام له نظره سمه ګڼي، خو کتونکي وایي چې دغه اجازه دې ته لاره هواره کړې ده چې په پاکستان کې شتمن خلک د نړیوالې مافیا په مرسته له میلیونونو بېوزلو کسانو د وجود غړي واخلي او ګټې پرې وکړي. په پاکستان کې پښتورګي دومره ارزانه دي چې د سمندر پورې غاړه له خلیج هیوادو، افریقا او بریتانیا خلک پسې دغه هیواد ته ځي. د نړۍ په ډېرو هیوادو کې دغه ډول سوداګري په پټه کې شي، خو په پاکستان کې ښکاره روانه ده. د فرانس پریس اژانس خبریال په څو دقیقو کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې په روغتون کې د 2000 امریکایي ډالرو په بدل کې وتوانېده چې د بډوډو پلورونکي پیدا کړي، او د پاکستان د دولت موافقه هم د روغتون د چارواکو په مرسته ترلاسه کړي. په پاکستان کې د وجود د غړیو د پیوندېدو اداره یا هوتا وایي کله چې د غړیو ورکوونکي خپله په خپله خوښه چمتو وي دوی هیڅ نشي کولی. د سند یالت د یورولوژي او د ګردو د پیوند د انسټیټیوټ په وینا هر کال په پاکستان کې د شاوخوا 15000 کسانو بټوډي له فعالیت لوي شي چې سبان د 2% کې بریالي کیږي چې نورې ګردي ورته پیوند شي.
تاسو ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلې او لوستلای سي. اوس په ورسو خو پیغامونو ته چې د ازادي رادیو د لوستونکو څخه مراټول کړی دي.
تاسو ل پیغامونو.
سلام علیکم، مستر بلال خوشمتیز نه پاتیاتم کنایو تخان دا زده رادیو ټولو کارکونکو ته او بیر خصوص د افغانستان ټول اسلامي ولست او ملت ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. حالا دې وکړي چې کوچنی اختر زموږ لپاره د سولې او د امن اختر دی.
السلام علیکم، اجیل محمد کوچای د غزنی ولایت د امدړ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. بعد له اختر مبارکي نه زه هیله من یم چې په افغانستان کې جنگ او جګړې ورکې شي.
السلام علیکم، ولایته خبرې کوم. د تورجان میاجم دا اول د کوچنی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وایم. دا سلام ما پیغام دا دی یو څور چارواکو او مشرانو او ټول د افغانستان جمهور رئیس ته دا د هلمند په ولایت کې وجه د جګړه روانه ده او یو څه به خاص لیکيږي.
زه خواندارم مینوال د پکتیا ولایت د یرب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. هغه چا چې سعودي عربستان سره او افغانستان سره یو ځای اختر کړی دی هغو ته د کوچنی اختر مبارکی وایم. او هغه څوک لره او بر افغانان چې پروژې میاشتې کې بمو کې شهیدان شوي دي، مرمۍ وشتل شوي دي او پیښې کې چې وژل شوي دي هغو ته د پاک الله نه جنت پردوس غواړم او زخمیانو ته شفا غواړم.
د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې د اختر په مناسبت له موږ سره خبرې کړې وي. د خبرونې په دې نیمایي کې به تاسو د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار واوري، خو تر هغه مخکې د نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درستیز چې افغان چارواکو او په دغه هیواد کې د ائتلاف او امریکا د ځواکونو له قمندانانو سره د خبرو لپاره افغانستان تللی. سبا له افغان ولسمشر سره خبرې کوي. جنرال جوزف دانفورد نن په کابل کې د امریکا د سفارت او دغه راز د ائتلافي ځواکونو له مشرانو او سرتیرو سره وکتل. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت یقیني کولو لپاره به همکاریو ته دوام ورکوي او هغه به لا پیاوړي کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم دغه راز له پاکستان وغوښتل چې دا یقیني کړي چې له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. تاجکستان د سولې د هغه تړون شلمه کلیزه لمانځي چې په دې هیواد کې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی کېښود. د امریکا متحده ایالات وایي دا یې موندلی چې په سوریه کې د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیول کیږي او د سوریه حکومت ته خبرداری ورکوي چې که دا حمله وکړي نو به دروند تاوان پرې کړي. او د اوکراین د وسلوال پوځ یو ډګروال نن په کیف کې په موټر چاودنه کې چارواکي د تروریستي حملې په توګه چیړي ووژل شو.
له نوریاس نوری څخه مننه. یو بل کورنۍ موضوع به واورو چې د افغان حکومت هغه چارواکي چې په اختر کې له هیواده بهر دي د ملي شورا د یو شمیر وکیلانو او سیاسي کارپوهانو له سختو نیوکو سره مخامخ شوي دي. د مشرانو جرګې منشي وایي د اجرایه رئیس او د ولسمشر د دویم مرستیال په ګډون د یو شمیر نورو لوړو رتبه افغان چارواکو غیابت دا ښیي چې دوی هیڅ د ولس په غم کې نه دي. یوې حکومتي سرچینې ویلي چې د حکومت اجرایي رئیس د اختر د لمانځلو لپاره هند ته، دویم مرستیال یې ترکیې ته او همدارنګه د ولسمشر دویم مرستیال بیا المان ته تللی دی. واصل وصال راپور وړاندې کوي.
د افغان حکومت لوړ رتبه چارواکي عبدالله عبدالله، عبدالرشید دوستم، سرور دانش او محمد محقق له دې امله د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو له سختو نیوکو سره مخ دي چې د اختر منځلو لپاره له هیواده بهر تللي. د مشرانو جرګې منشي محمد فیصل سمې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سختو ورځو کې د حکومت مشران باید د ولس په منځ کې وي نه له هیواده بهر. د سمې په خبره افغانان لوی خنړی روژې وروسته اختر منځي، نو په کار ده چې د حکومت مشان د دوی په خوا کې ووسی. دا یو ډول بیتنایي هم ده او بل پلو لیدل کېږي چې دوی له حالاتو هم ویره لري. زما په اند دا کار د حکومت مخالفینو ته نور هم روحیه ورکوي چې موږ د حکومت د مشانو په زړه کې ویره اچولې، نو که دوی ویره لري نو ښه به وي چې کوم بل بزنس او کاروبار دې پر مخ یوسي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اختر لمانځلو لپاره هند ته، دویم مرستیال محمد محقق ترکیې ته او همدارنګه د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش بیا د اختر لمانځلو لپاره جرمني ته تللی دی. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او همدارنګه د نورو چارواکو د نظر په اخیستلو هم بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې افغانان د روژې په مبارکه میاشت کې د سو خونړیو پیښو شاهدان ول چې سلګونو تنو ته مرګ شوبله واړوله. فضل احمد منوي چې اجرایي رئیس ته له نږدې کسانو څخه دی وایي هغه کسان چې د مشرۍ دعوې کوي باید د ولس په خوا کې وي، نه دا چې ولس یوازې پرېږدي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د سعودي عربستان په ختیځ کې د العوامیه په شارګوټي کې د امنیتي ځواکونو او شیعه وسلوالو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. د شیعه په دغه شارګوټي کې د 15 او 30 زرو ترمنځ خلک اوسي. نور حال احمد شیبر وړاندې کوي.
سعودي عربستان د پیړیو زاړه کورونه وران کړل. چارواکي وایي چې دا ځای د سیمه ایزو وسلوالو په پناه ځای بدل شوی و. د العوامیه په شارګوټي کې د لرغونو کورونو د ورانېدو پر مهال د امنیتي ځواکونو او شیعه وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله شوې. دا شخړه په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې په خلیج کې هسې هم د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې نور پسې کړکېچن شوې دي. د سعودي عربستان او د دغه هیواد د پخواني متحد قطر ترمنځ هم اړیکې خراب شوې دي. بولدوزرونو د مې په 10مه په العوامیه شارګوټي کې په سلګونو کورونه ویجاړ کړل. په نشته کې لږ تر لږه شپږ امنیتي ځواکونه، شپږ شیعه وسلوال او یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. په دې سیمه کې یوه پخوانۍ 400 کلنه کلا ده چې لوړ دیوالونه لري. العوامیه د سعودي عربستان په ختیځ کې ده. د عربستان د تیلو لوی زیرمې هم په ختیځ کې دي، خو په العوامیه کې کار نه دی شوی، حتی روغتون نه لري. د عربستان د کورنیو چارو د وزارت ویان تورن جنرال منصور ترکی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې په العوامیه سیمه کې د رغاونې د پروژو له پیل سره تروریستانو وسلوال فعالیت زیات کړی دی. په دې ښارګوټي کې پر هغو امنیتي ځواکونو چې ګزمه کوي هر وخت ډزې کېږي، پولیسو وویل چې د جنوبی آسیا یو کارګر چې د دې ښار د رغونې په یوه پروژه کې یې کار کاوه د ماین په چاودنه کې وغوښل شو. مدني فعالان وایي چې امنیتي ځواکونه تل د دې ښار ګوټې په لارو کوڅو کې د تېرېدو پر مهال ډزې کوي چې د دې ډسو له امله یو ځل یوه دوه کلن نجلۍ وغوښل شوه. په اله عوامیه کې وروسته تر دې عملیات ودرېدل چې 33 کلن شهزاده عبدالعزیز ابن سعود د کورنیو چارو نوی وزیر وټاکل شو. د کورنیو چارو د نوي وزیر پلار د عربستان د ختیځ ولایت والی دی. په دې ولایت کې چې اله عوامیه هم پکې ده اکثر سعودي شیعه ژوند کوي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې د اله عوامیه خلک له ویرې له رسنیو سره خبرې نه کوي، خو د دې ښارګوټي یو پخوانی اوسیدونکی امین النمر چې په 2011 کال کې بریتانیا ته تللی دغه اژانس ته ویلي چې د ښار د تاریخ د له منځه وړلو لپاره دا کار کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو ازادي راډیو اوري په کابل کې 4 بجې او 16 دقیقې سوې. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې زموږ پر ویب پاڼه azadiradio.com ولولي او هلته زموږ راپورونه چې په ویډیوي بڼه هم دي او په غږیز بڼه دي تاسو کولای سئ وایوري. په د ازادي راډیو د پښتو خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خبريږي چې په ګډه اورو.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې د ژوند هر ورځ مو اختر وي د دې ونې خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې د ځواني سندرغاړي سیتا قاسمی په هنري فعالیتونو خبرې کوو
و ما هم بسیار علاقه داشتم به هنر موسیقي. علاقه زیاد داشتم، مشکلات های زندگی زیاد بود، نمیتونستم، اما بعدا بسیار مبارزه کردم تا که به اینجا رسیدم. در اوایل شعر و کمپوز تمام آهنگا از خودم بوده. باز برای یک هنرمند که روی پرده تلویزیون میایه، خصوصا آواز میخونه، فکر کنین که مردم به کدام نگاه او را میبینه.
او همدارنگ بعد میرمونو لپاره د سیده قاسمی لزین و خیریه کارونو هم خبر شی.
خب ما برنامه‌ای داشتیم واقعا که خانمای بیوه بوده، بی سرپرست بوده. بیشترین برنامه را ببینین که زیادتر خانما امرایشان ما سرکار داشتیم.
خبرونه ز مسعود نیازی وړاندې کوم له ازادي راډیو سره اوسئ. د خپل پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکام په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې خزه ته کنځل وکړي یا یې تحقیر او یا تخفیف کړي له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له 3 میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 9 ماده.
درمنو اوریدونکو، سیتا قاسمی نږدې 8 کاله کېږي چې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. موسیقي په مسلکي ډول نه زده کړې، د شوق او علاقې له مخې د ساز او آواز دنیا ته مخه کړې ده. سیتا قاسمی وایي له ماشومتوبه د موسیقي له هنر سره امینه وه، خو په دې برخه کې اصلي هڅونکی پلار دی. تر اوسه په پښتو، دری، ازبکي، هندي او عربي ژبو ډېری سندرې ویلي او د خپلو ډېرو سندرو شعرونه او کمپوزونه یې خپل دي.
هنر موسیقي فکر میکنم اگر یک هنرمند از پیدایش هنرمند می باشه.
فکر کوم څوک چې هنرمند وي هغه له ماشومتوبه استعداد لري. خدا چې څه وخت شروع کوي او وخت یې رسیږي دا نو بیا وخت ثابتوي. زما هم له ماشومتوبه د موسیقي له هنر سره مینه وه او پلار مې ډېره هڅولم، خو په دې برخه کې مې ډېرې ستونزې هم لیدلې. ډېره مبارزه مې وکړه او ځان مې تر دې ځایه راورسولو. مو موسیقي ته په آماتور یعنی شوقي ډول مخه کړی ده، خو اوس دوه کاله کېږي چې له استاد څخه موسیقي زده کوم. لومړی چې مې موسیقي ته مخه کړه، د سندرو کمپوزونه او شعرونه مې خپل و. اوس د نورو شاعرانو شعرونه هم په سندرو کې وایم. سیتا قاسمی وایي، زه سندرې یوازې د خپلو مینهوالو لپاره وایم. خپلې سندرې هیڅ وخت نه اورم، خو په خپلو ټولو سندرو کې مې یوه سندره ډېره خوښه ده.
راستش هم آهنگای خودم زیاد هیچ نمیشنوم، اما یک آهنگ است که من خوانده بودم.
زه می دیری وقت خپل سندری ناورم، خو خپل یو سندره می چیده استاد ساربان یا مولا سندره ده، او ما بیا له سره ویلی ده دیره می خوخیگی. تلی آورم او کله چی آورم یو بل دول احساس کوم او لسترگو می اوخی رازی.
خدایی عشق از چشمان جاری می شه. ای شب تو
افغانستان غوندې دودیزه ټولنه کې چې ښځې له بلا ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په سختۍ کولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي، نو په تلویزیون یا راډیو د سندرو ویل خو بیخي ستونزمنه خبره ده. دا چې سیتا څنګه توانېدلې او آیا په دې برخه کې ستونزې هم لیدلې کنه، له نوموړي مو وپوښتل.
شما میفهمین که جامعه سنتی در افغانستان یک دختر خانم چقدر مشکل داره؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان په سنتی ټولنه کې نجونې ډېرې په سختۍ له کوره بهر راوځي. بیا چې یوه ښځه د ټلویزیون په پرده سندرې وایي، فکر وکړئ خلک به په کوم نظر ورته ګوري. کله چې یوه ښځه په ټلویزیون کې سندرې وایي، خلک اصلا د ښې ښځې په نظر نه ورته ګوري، بد ورد پسې وایي. خو دوی دا فکر نه کوي چې ښځینه سندرغاړو ته هم په ټولنه کې ضرورت دی چې باید سندرې وایي او د خلکو زړونه خوشحاله.
اما آوازخوانای مردم مردم است که اصلا کس نمیگه که چرا آهنگ میخوانید.
به همدی طولانه که بیا نارینه سندرغارو تا هیچوک هم سنوایی چه تو ولی سندری وایی یا ولی مبتزل کلیپونه جوره بی. اما لخزینه سندرغارو سره تل دوگونی او لتاوتریخوالی دک چلند کیگی. آن زبون پا گرانه که هم در دول خبرشته، یوازی مور او پلار می چه لما چخم لاتر کوی، نور خپلوان مور لما سرم خالفت کوی، او شاید علت هم دا بی چه هیچ وقت زبون پا گرانه که چه در تلویزیون پا برده سندری ندی ویلی.
اما ما در بینشان هیچ کس هنرمند نبوده که مثال در پرده تلویزیون زایر شو بخونه.
سیتا قاسمی وایي، سره له دې چې په افغانستان کې د ښځو لپاره څه ناڅه کار شوی، خو لا هم ډېرې ستونزې د دوی پر وړاندې موجودې دي. نوموړی وایي، یوه ښځه نشي کولای په خپل زړه ژوند وکړي، آن د ګډ ژوند په اړه یې د کورنۍ غړي تصمیم نیسي.
ازدواج های اجباری یا یک دختر خانم نمیتونه که به ذوق خود به شوق خود یک لباس بپوشه.
جبری ودونه یا دا چه یو انجلی نشی کولی په خپل خواخه ودو کری یا دی خپل خواخی لباس واغوندی یا په خپل خواخه تحصیل کری، دا غستون زیدی چه زمون پتولانه حکمی دی. بدبختانه کله چه یو انجلی نوی پیغله چی کورنه دی جر ودولو تصمیم نیسی، حقا انجلی بیا نه دی پلار پا کور سمجوان کولی شی او نه دی میره پا کور دا حقا نواره کرنی دی چه افغانی خزی و سر مخدی. خود دی طولو کارونو پایل بیا دیری بدی بی. کله چې یو نارینه هیله لري چې یوه ښه او په خپله خوښه ښځه وکړي، همداسې نجلۍ هم آرزو لري. ما هم لکه د نورو افغانو ښځو په څیر په ژوند کې سختې لیدلې دي، خو زه هیڅ وخت چوپه خوله نه یم پاتې شوې، بلکې د دې ستونزو پر وړاندې مې ډېره مبارزه کړې. ایس افغانه میرمن نشته چې په زړه یې داغ نه وي، خو دوی باید مبارزه وکړي او ځان یو ځای ته ورسوي.
هیڅ زن نیست که رنج و غم ندیده باشد از زندگی خود، اما امیدوار هستم که همشان به زندگی خود مبارزه کنند تا که یک جای برسند.
قاسمی د هنری فعالیتونو ترڅنګ نږدې 15 کاله کېږي چې د خیریه کارونو له لارې د یو خصوصي تلویزیون په مرسته په یو خبرونه کې بې وزله کورنۍ سره مرستې کوي. چې په دې خیریه کارونو کې له ډېرو کونډو ښځو سره هم مرستې کړي او ماشومان یې په ښوونځي کې شامل کړي دي.
ما بعضې برنامه ها را پیش میبرم، بعضې کارهای خیریه.
زه په یو خصوصي تلویزیون کې له 5 کلونو راهیسې یو خیریه خپرونه چلوم او تر اوسه مو په سلګونو هیوادوالو سره مرستې کړي دي. زموږ مرستې داسې دي چې سوداګري یا هغه هیوادوالو چې په بهر کې ژوند کوي هره میاشت یوې کورنۍ ته پیسې راستوي او هغوی خپل ژوند روزګار پرې کوي.
خب ما برنامه‌ای داشتیم واقعا که خانمای بیوه بوده، بی سرپرست بوده، شوهرشان فوت کرده یا
مونږ دیدی پروگرام لاره لکندو میرمنو سره هم راستی کو دغه خزو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوه. د زینو میرونو ناروغ معتادو چې هغوی مو د تداوی لپاره هند او پاکستان ته هم لیږلی دي. اوس د میرمنو په ژوند کې ډیر مثبت تغییرات راغلی دي. زه چې هر کور ته ځم میندې هڅوم چې خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي او تر اوسه مو ډیر ماشومان په ښوونځي کې هم شامل کړي دي.
تعدادش نمیتونم برسان بگویم چرا که ما 5 سال است که این کار را میکنیم، اما د هر خانه که رفتیم ما تشویق کردیم و مکتب رفتن.
سیتا وای کله چې خپل غریب او بیوزلو هیوادوالو سره مرسته کوم دا رامتیا احساس کوم او کوشش کوم چې تل بیوزلو سره مرسته وکړم.
واقعا احساس بسیار خوبی و بسیار خوشی میکنم وقتی که هموطنای ما خوش میبینم و
ډیر د خوښۍ احساس کوم کله چې خپل هیوادوالو سره مرسته کوم. کله چې هغوی خوشاله وي زه هم خوشاله یم. کله چې خلکو سره مرسته کوم او د هغوی په شونډو مسکا راځي ډیره خوشاله یم او د شپې په آرام زړه ویده کیږم.
از جگرخونی اونا را بکشم و لبخند در چهرهشان بیارم تا که ما شب وقت کوره یاد میکنم آرام خواب کنم.
سیتا قاسمی په پای کې میرمنو ته پیغام لري وایي دوی باید هیڅ وخت په ژوند کې له چا څخه ونه ویریږي. څه چې غواړي د لاسترولو لپاره یې باید هڅه وکړي ځکه چې هیڅ څه په ژوند کې ناممکن نه دي او که وغواړي حتمی ترلاسه کولی شي.
همیشه با قدم های استوار و با فکر مثبت پیش برند زندگی خود.
میرمنې باید په ژوند کې ټینګه اراده ولري او تل مثبت فکر وکړي. هیڅ وخت باید له ژوند نه امید نه شي او ویره ونه لري، بلکې زده کړې دې وکړي او ځانونه دې ورسوي. هر هیله چې په ژوند کې لري باید پوره کړي چې کامیاب شي
و از هیڅ چیز نه ترسن او همیشه قدمای استوار در زندگی خود بانند تا که موفق تر شوند در زندگی.
نو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
شیبه پا شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، اختر روان دی خو پام بکوئ چې د روژې د ورځو قصور د اختر له ورځو نه ونه باسئ. کله شخصي روغتونونه او کلینیکونه همدا له خدای غواړي چې خلک ډیره وخوري او دوی ته یې ورمخه شي، بیا به نو دوی ورسره ګوري چې د اختر ټولې خوړلې میوې او خواړه په یوه نسخه پرې قی کوي که نه. خبرونې په پایل کې مو پام خبرونو ته راړو.
اوسم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان
بندرګل ویده
او چابکا ستړي.
د خبرونو سرونه دغه دي.
د لری پرتو امنیتی پوستو سربازان له خپلو مسولینو مرمۍ په پیسو اخلي.
د وچو میوو بیو د خلکو د خلو لاړې ور وچې کړې.
د کابل سین خزالې د ډالر په جارو جارو کوي.
او فیسبوک په یوازې ځان د حکومت اداري چارې د ورځپاڼو رادیوګانو او تلویزیونونو کارونه سرته رسوي. د خبرونو توصیل
در په دراجانس خبر را کوي چې د لری پرتو سیمو امنیتی پوستو سربازان له خپلو مسولینو څخه په پیسو مرمۍ او مهمات اخلي. خبر زیاتوي چې په دغه کار سره امنیتی مسولین غواړي د خطرناکو سیمو د پوستو سربازان سخت سره اموخته کړي او نسی کولای بې ځایه مرمۍ ولي. همدارنګه به سربازان دې ته هم مجبوره کړي چې په سیمه کې د مرمیو اخیستلو پیسې له وچه ډاګه بوت کړي او د پیسو پیدا کولو مختلفې لارې چارې پیدا کړي. دا چې مسولین دا مني او که نه مني، خو ژر ژر د پوستو تسلیمېدل په ډاګه کوي چې پوستو ته مفت مرمۍ نه رسیږي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د اختر لپاره د وچو میوو بیو د خلکو د خلو لاړې ور وچې کړې. خبر زیاتوي چې له همدې امله د وچو میوو د بیا کولو په وخت د خلکو خولې وچې وچې کیږي او وچه ژبه یې په وچه خوله کې په سختۍ اوړي را اوړي. د ګرانۍ او ارزانۍ د چارو ماهرین باور لري که د شیانو د بیو دغه حال و نو ډیر ژر به د خلکو په ګیډو کې کولمې هم ور وچې کي او بیا به خلک وچې میوې هم خوړلی نه شي، ځکه ویریږي به چې وچې میوې به یې وچې کولمې ور ماتې کي. دا په داسې حال کې ده چې د وچو میوو د بیو په اورېدو سره د چارواکو او زورورو خولې اوبه اوبه کیږي او وایي چې شکر دی سکل خو میوه ښه ارزانه ده.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د کابل سیند خزلې او کثافات به د ډالرو په جارو جارو کړي. خبر زیاتوي چې د همدې کار لپاره بهرانیانو ښاروالۍ ته ښه ډېر ډالر ورکړي چې جاروګانې ترې جوړې کړي او د کابل سیند خزلې او کثافات پرې جارو کړي. همدارنګه به په دغو جاروګانو په سیند کې پراته پوډاریان هم وکټوي. د کثافاتو او خزلو د چارو ماهرین باور لري چې د ډالرو په ډالري جاروګانو سره په سیند کې د پرتو پوډاریانو لپاره د سیند غولی جارو کوي چې بیا څوک ونه وایي څوک د پوډاریانو غم نه خوري او کیدای شي له څو متره سیند جارو کولو وروسته ډالري جاروګانې ځان سره یوسي او شرکتونه پرې جوړ کړي.
او د بی خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې فیسبوک په یوازې ځان د حکومت اداري چارې د ورځپاڼو رادیوګانو او تلویزیونونو کارونه پر مخ وړي. خبر زیاتوي چې اوس استعفاوې هم له فیسبوک نه کیږي او مقررې هم له فیسبوک نه، خبرونه هم له فیسبوک خپریږي او ویډیوګانې هم. فاتحه هم دلته اخیستل کیږي او مبارکۍ هم دلته ورکول کیږي، آن چې د ناروغانو او د مسافرو لپاره دعاګانې هم له دې ځایه غوښتل کیږي. د کنځلو ځای هم فیسبوک دی او شاباس ورکولو ځای هم. دروغ هم دلته ویل کیږي او غیبت هم دلته کیږي. تومت هم دلته دی او بهتان هم له همدې ځایه خپریږي. او له دا ټولو خطرناکه دا چې یو ځل چاپخه د فیسبوک په غولي کېښوده بیا یو پټ راز هم نه پاتې کیږي. او بله یې لا دا چې اوس میړونه او ښځې هم له دې لارې پیدا کیږي. فیسبوک په دا واړه ځان سمه غټه بلا ده. خبرونه خلاص شو.
زیاتره خلک اختر کور ته رسوي چې له خپل چوچو پوچ سره اختر په خوشحالۍ تیر کړي او دوستانو خپلوان وویني. خو ځینې بیا اختر له کوره بهر ته وړي چې سات تیر کا او بې مسؤلیته چکرونه ووهي. د همدغسې یو سړي له اختره مو خبره وو.
دې دغه بې احساسه پلار ته ګوره. خلک په اختر کې ځان کور ته رسوي او دی په اختر کې دوبۍ، هند او یا تاجکستان او یا هم ترکیه ته ځي. دا هم نه وایي چې خلک اختر مبارکۍ ته راځي، د خپلو ستونزو د حلولو لپاره به څه درته وایي او دلته به راځي.
مورې تم بېکاره یې، هر څه چې کوي ته ورته څه نه وایي.
زه به څه ورته ووایم؟ ورته ویلی نسم. اوس مې هم هره ورځ له غوږه تېروي چې زړه سوې زړه سوې، بله ښځه درته پکار ده.
اوس خپله خور او لور ورکوي؟ پلار مې بوډا شوی.
داسې مه وایه لورې، داسې خلک شته چې دوه بندله ډالر یې وشکاره کړل په خپله یې کور ته ورته راولي. خدای دې د میرې له څپېړې وساته.
دغه خو رښتیا وایي مورې. اوس خو هر پیسه داره دوه درې ښځې لري، هغه یې لا خیر. اوس مشهور لیکوالان او شاعران هم دوه درې نجونې په ځان مینوي او واده ورسره کوي.
زه ملا همدې بېرېږم چې د هغوی په قدم پله کښېنږدې.
سږ کال به چېرته ځي؟
ما ته خو ویل چې دوبۍ ته ځم. ژمی مې ډېر ساړه سوي وه چې لږ تود سم.
ولې خو څو هفتې مخکې هم تللی و؟
با نه کوي، ته وایه چې رښتیا ساړه کېږي.
مورې اوس خو دلته هم ګرمي ده که نه؟
څه ووایم لورې؟
دا څنګه بیا مور او لور سره مرکه پیل کړې ده؟ بیا د چا غیبت کوئ؟
د تا غیبت کوو، بل به د چا غیبت کوو.
ولې ما څه کړي دي؟
نور به نو څه وکړې؟ خلک له نورو ځایه کور ته راځي چې اختر له خپلو بچیانو سره تېر کړي او ته په اختر کې بهر ته ځې.
ښځې ښه پوهېږي چې دلته امنیت خراب دی او د اختر په شپو کې خو لا نور هم خرابېږي. نو ځان خو نه دی راباندې تاوان چې ورته کینم.
پلاره نو موږ چاته پرېږدي؟
لورې تاسې ته څوک څه نه وایي او زه چې لاړ شم په هماغه ورځ دښمن خبرېږي چې لاړم. نو ځکه خپل پلان بدلوي او بل څوک په پلان کې نیسي.
چې داسې پلانونه یې درته جوړولی پرته له اختره هم درته جوړولی سي. د موږ د تېرېستلو کوشش مه کوه.
ښځې دا ځل چې لاړم تاسو ته کور اخلم او پس له اختره م ورولم. اوس دونه ذخیره لرم چې لکه د نورو غټانو غوندې خپله کورنۍ په بهر کې وساتم. غم مه کوئ، د استانبول په یو ښه ځای کې به درته کور واخلم. اوس مې صافیه ایله د استانبول ده.
اروپا ته نشو تلی؟
تلای شو، خو شرکتونو مې نوی په کار پیل کړی، لا دومره نه ګټي چې په اروپا کې د اروپا په سویه ژوند پرې وکولی شو.
نو چې لاړ سې، دا خپلوان او شنایان دي چې اختر مبارکۍ ته راځي، څنګه کو؟
قدر یې وکئ، عزت یې وکئ. خان دادا شته، هغه به میهمانخانه کې ناست وي، هولکان به ورته ګرځي. لس منه وچه او شل دېرش منه تازه مېوې مې درته راوړي دي. خانګل به یو خوسی، درې پسونه او لس دانې پلمرغان ملال کي، او خدای در به ترې رنګ رنګ خواړه پخوي او میهمانخانې ته به ور وړي. میلمانه خو نور څه نه غواړي. او لیونۍ
میلمانه تا غواړي، تا ته د اختر مبارکۍ لپاره راځي.
ښځې ما ته نه راځي، د ما میوو ته راځي، د ما پلوونو او کبابونو ته راځي. دې ته راځي چې چیرته یې واسطه شم، چیرته یې کار خلاص کړم او چاته یې سفارش وکړم. که نه لس کاله مخکې خو به دې په یاد وي چې ډېرو نږدې خپلوانو هم راسره بس کړې وه. وایه غریب دی، څه به رانه وغواړي.
خو ته دې هماغه غریبي په نظر کې ولره او له خلکو سره مرسته وکړه. بهر ته مه ځه، همدلته ورسره کښېنه.
ښځې دا قدرت او پیسې داسې شیان دي چې وایې لرې په آسمان کې دې هم طاقت نه کېږي او ته به وایې چې یو بل آسمان ته تللی وای. د ټولو دې له همدغه اوس اختر مبارک وي.
Thank you.
دغه خبرونه ننګیار ناشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو حیا اوریاخیل، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، ستاره امینی، رنا هوتک او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.